السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې. د ازادۍ راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ راډیو دو پروګرامونو د پودکاستونو د لړۍ یوې برخې ته او د غرض د ازادۍ میلمه ته ځانګړې شوې. د پودکاستونو تمرکز تر ډیره په بشري حقوقو دی او د غرض ازادۍ په میلمه کې د ازل محبوبې اکبرزاده سره مرکه شوې. خو په سر کې په مکړه د دې ساعت خبرونه ده. په افغانستان کې نیول شوی پخوانی کاناډایي پوځي له شاوخوا 2.5 میاشتې زندان وروسته پرون یک شنبه د قطر په منځګړیتوب آزاد شوی دی. رویټرز خبری ایجنسی لیکلي چې داوډ لاویری د 2023 کال د نومبر په 11مه کابل کې نیول شوی و، خو زیاته کړې ده چې د هغه د نیولو لامل لا هم روښانه نه دی. په کاناډا کې ملکی چارو ته د پخوانیو پوځیانو د انتقال شبکې چې داوډ لاویری ورسره کار کاوه پخوا ویلي و چې دغه سرتیری د بشري چارو په موخه کابل ته وخت نا وخت سفرونه کول. بل لور ته د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر میلانی جولی پرون تر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې له داوډ لاویری سره یې خبرې کړې او په وینا یې هغه قطر ته رسیدلی دی. نوموړی په دې برخه کې د خپل قطري سیال له همکاري او منځګړیتوب نه مننه کړې ده. طالبانو تر اوسه بیا په دې اړه تبصره نه ده کړې. د کاناډایي داسې مهال ازادي کې چې تېر اونۍ طالبانو په افغانستان کې دوه زندانی امریکایان په امریکا کې له خپل یو افغان زندانی سره تبادله کړل. د افغانستان میاشتې ټولنه وایي چې یو ډیر زړه سوری ناروغ ماشومان د کابل شپږو روغتونونو ته د درملنې لپاره ورپېژندل دي. د طالبانو تر واک لاندې دغه ادارې د یک شمې پورز د دلوي په ومه نیټه پر خپل ایکس پاڼه یا په خپل ټویټر ولیکل چې د دغو ماشومانو د درملنې او جراحي لګښت په د افغانستان میاشتې ټولنې لخوا برابرېږي. وړاندې یادې ادارې په جدي میاشت کې د زړه سوری اتلس ناروغ ماشومان نورو روغتونونو ته معرفي کړي. دا په داسې حال کې ده چې د سری میاشتې د پخوانیو معلوماتو له مخې زرګونه افغان ماشومان چې زړونه یې سوری دي د دوی لخوا د درملنې انتظار باسي. اسرائیل د لومړي ځل لپاره فلسطینیانو ته اجازه ورکړه چې د غزې په شمال کې خپل ورانو مینو ته بیرته ستانه شي. دا اجازه وروسته تر دې ورکول کیږي چې د تیرې اونۍ له یک شنبې راهیسې د دوی او حماس ترمنځ چې امریکا او اروپایي ټولنه یې ترهګر او په توګه پیژني نازک اوربان نافذ دی. اسوسییټډ پریس خبری اجنس لیکلي چې نن دوشنبه سهار 2 بجې زرګونه فلسطینیان د نتساریم دهلیز له لارې د غزې شمال ته ننوتل. د غزې شمال ته د فلسطینیانو تک ټاکل شوی و چې څو ورځې مخکې پیل شي، خو تر اوربان وروسته د برمته شویو اسرائیلیانو او زندانی فلسطینیانو په تبادله کې د لانجو له کبله د غچاره ځنډول شوی و. په غزه کې د اسرائیل او حماس جګړې شاوخوا 15 میاشتې وختونه چې ترڅ کې لسګونه زره کسانو وژل شول او د غزه اکثره برخه ویجاړ شو. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر حکان فیدان په سوریه او عراق کې د کورد جنگیالیو پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د سیمه ایزو ګډو هڅو غوښتنه کړې ده. فیدان دغه غوښتنه د یک شنبه په ورځ بغداد ته د سفر پر مهال مطرح کړې. د فرانسې خبری اژانس راپور له مخې د کوردستان د کارګرانو ګوند پی کی کی چې له 16 راهیسې د ترکیه د دولت پر ضد حمله کړې، د عراق په کوردستان خپلواک سیمه کې اډې لري چیرته چې د ترکیه پوځي اډې هم شته. او د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ له امریکا د ایستل شوو کډوالو د دوو الوتنو د ردولو په غبرګون کې پر کولمبیا د 25% تعرفې لګولو په ګډون ځینې بندیزونه اعلان کړل. ښاغلی ټرمپ د تروت سوشل پلیټ فارم په یو پوسټ کې د یک شمې په ورځ د جنوري په 16مه ویلي چې د کولمبیا دغه اقدام د امریکا د ملي امنیت او عمومي خوندیتوب په وړاندې ګواښ دی.
د هیلی پروگرام دی برخې ته مو زه فریده سیال هرکلی کوم. نن را سره په هیلی پروگرام کې هغه نجلۍ میلمنه ده چې دی د طالبانو په دوره کې یو کال ښوونځی هم لوستی دی. سمیا هغه زده کوونکی چې تر شپږم ټولګي زده کړې وکړې شوې، خو تر هغې وروسته لزده کړو پاتې شوه. هغه وای کله چې طالبان پر افغانستان واکمن شو دا ټولګي ته تلله او یو کال وروسته هم کولای شو چې تر شپږم ټولګي زده کړې وکړي، خو دا دی چې اوس په کور ناسته ده او له وم ټولګي پورته زده کړې نشي کولای. له سمې مې په دې مرکه کې نوملې دا پوښتنه دي چې د طالبانو دراتګ د ورځې څو ورته په یاد پاتې دي. کوانزی ته تللی وی چې کوم ورځ طالبان راغلل کنه رخصت وی؟
سلامونه، زه په تو ایم چې زه په خپل ووم سنف کې وم، اول شپه کوم چې کله طالبان راغله زه چې کله مکتب ته لاړم نو په هغه وخت کې طالبان یعنی نه وی راغلی. ما یو کال طالبان په وخت کې ویل خو زه په ووم سنف کې چول نه سمه دا هغه ورځ نه نور زلان لرم.
یعنی طالبانو دوره کې تاسو یو کال ویلې ده، دغه کې سره ته وکړه کله چې طالبان راغلل او تاسو بیا د طالبان دراتک نورو سره ښوونځي ته لاړی، د یو کال د څنګه تیر کړو د ویره در سره و چې تم کوم ته لاړ شي نشي کولای درس وای په کور بده کینی؟
حتی ما سره دا خپل دا ویره وسه چې طالبان اول مچ راغلی مونږ باندې مکتبونه بند کړی، اول وی چې باید د لکانم را نسی انجونې را نسی بعد لغینه ویلی چې لاس ورځې بعد باید لکان راسي او انجونې را نسی. بیا له هغې وخت نه زه ډېره زیاته ډارېدم ځکه زیاتره وحشتونه د دوی ما لیدلي وو چې زیاتره ښځې په درو باندې وهلې، زیاتره نجونې بیا هم دغسې وهلې دي. نو زه به چې مکتب ته تلم زیاتره مونږ مکتب له کور نه هم ډېر زیات لري وو، حتی نیم ساعت به لاره کېده یا یو ساعت، مونږ په ډېرې سختۍ مکتب ته تلو، مونږ به ډېر زیات ډارېدلو. ما سره تل همدا ویره وه چې څوک راته څه ونه وایي. مونږ په ډېرو سختو شرایطو کې مکتب ولي، مونږ نشو کولای چې په ښه شرایطو کې مکتب ته لاړ شو، ځکه چې مونږ ډېر زیات بې حده له طالبانو څخه وېرېدلو.
د یو کال کې چې د طالبانو وخت کې مکتب ته تللی، تاول چې مکتب درنه لره مو، کله چې مکتب ته تلې بیا مکتب کې څنګه احساس کول ته مېری دلې چې ولا طالبان را نشي چې مکتبونه وای او سادان خزي وي کنه ناری نه در تراتل مکتب کې طالبان وکنه؟
منګا اصلا استاذان هم چې ویل اول نه تر اخره پورې منګا دی ووم سلف پورې منګا ټول اول سلف نه تر دوله سم پورې ټول شوزي وي، خو منګا بیا مې ریدل چې کچیر ته طالبان داس منګا ونه وهي چې راته ونه وای چې نور دی مکتب ته رانه سي، حتی چې منګا په اخرینه ورځ رخصتولو منګا ډیر زیات وژړل. منګا ویل چې منګا نسو کولای چې بیا لدینه بعد راسو، بیا منګا مو وای چې باید راسو، بیا هم ډارېدلو چې مونږ ستا طالبان چې ونه وایي، ځکه چې طالبان خپله نه خوښوي چې نجونې بعد له شپږم صنف نه جګ صنفونو ته باید نجونې رانسي. مونږ یعنې له دې نه ډېر زیات تېرېدلو چې څنګه اوس وکولای شو چې خپل مکتب ته لاړ شو.
سمعي که په دې اړه راته ووایې دغه ښه ورځو کیسې دې راته وکړه، په یاد دې دي چې ښوونځي ته وړې وي هغه کوم مکتب کې چې دا شپږم صنف نه فارغه شوې، همدې مکتب کې وي که نه کوم بل مکتب ته تللې وي، چا سره تللې وي؟
اول اصلا ما کاکا مانا اکسونه دی فورم لپاره واخیستل، مونږ چې لاړو هغه مې را سره تو دانې مګانې مې را سره وي. زه اول کې ډېره زیاته بې جرأته وم، ما ویل که دې مکتب کې داسې څوک دي چې ما ته څه ووایي یا راته غوسه شي را باندې غوسه شي چې ته ولې داس نه یادوې. زه ډېره زیاته ډارېدم، خپله یوه ما په هماغه مکتب کې استاذه وه. بیا د هغې نه بعد مې خور مې را سره وه، څو ورځې په صنف کې به خور مې را سره کېناسته تر څو کاکا لور مې ما چې مامزونې ده هغه مم را سره ناستول چې دا ونه ډارې شي. زه په کافي ډاډه وم هغه ته، خو بیا هم زه ډارېدم. له هغې نه بعد تر اووم دوم صنف کې وم چې مونږ بل مکتب ته مې یعنې راغللو. له هغې نه بعد چې مونږ راغلو هغې مکتب کې بیا تناسم، ځکه کاکا لور مم رانه لاړه، هغه د بل کور له ګزره زمونږ نه بېخي زیات لرې وو، په مونږ مکتب هم بېخي زیات لرې وو، له خپل کور نه نسم کولای چې یوازې لاړ شم. بیا مې ښه ورور مې زه مکتب پورې ووتم او بېرته کور ته راغلم.
دې وخت کې څو کلنه وې؟
زه د پنځو کلونو چې مکتب کې داخله کوم او چې په دوم صنف کې فکر کوم دوو کلونو.
هغه وخت کې د کوم مضمون ښه زده کوو؟ همدغه ټول اول صنف تر شپږمه پورې کوم مضمون کې تکړه وي ښه زده کولای شو؟ بیا
زه زیاتره چې استادانو راته فرین راکاوي کوم نام د مضمون لپاره راکاو د درس لپاره زیاتره به په ریاضي کې راکاو په پښتو کې راکاو او بیا د ژوند مهارتونه تر دریم صنف پورې او په اووم صنف کې چې شپږم صنف کې چې بیا ساینس او ټولنیز دي کې مې زیاتې نمرې اخیستې انګلیسي.
استادانو برخورد په ټوله کې له تاسو سره څنګه و؟ تا ویل چې زه بې جرأته مم. بیا استادانو خو داسې نه دغه کولی چې یا در باندې غوسه شي یا داسې څه ووایي چې ته نور هم بې جرأته شي ورسره.
حتی زمونږ استادان داسې ډېرې زیاتې ښې ښځې وي، یعنی زمونږ استادان لکه ماته داسې ښکاري بیا ول بې جرأته، بیا وروسته ماته استادان داسې ویلي وایي ته مه ډارېږه، مونږ درته هېڅ نه وایي، تاسو بېخي مونږ داسې لکه ما لور غوندې ته، ماته به تل همدا خبره استاذه کوله، ما هغه استاذه هېڅکله به م له یاده ونه وځي. حتما ایمان پرون مې په یاد کې راغله چې هغه استاذه مونږ څومره ښه وه، هغې استادانو به زیات محترم وه هڅولي. مونږ سنفیان یم، چې نوې سنفیان نه وي، زمونږ خویندو غوندې وي، مونږ د کورنۍ د کاکا لور دغسې وي، مونږ زیاتره ټولې سنفیان یم صمیمي وي را سره.
څه مشهو کې کېناستې دې مکتب کې؟
مکتب کې زیاتره زه په استاذو چې کېنولم بهته، زه په اصلا په صنف کې وړه وم، د ټول به نه چې زه وړم ټولې ما نه غټې وي، ځکه زه په کوچنیوالي کې په مکتب کې داخله کړم، نو استاذ د دې لپاره په اول صف کې کېنولم.
عموما دا اول صف کې چې څوک کښېني بیا استاد در باندې ډېر غږ کوي. کله داسې شوي چې درس د نوي زده استاد درته ویل چې جګي شه تشریح وکړه؟
زیاتره خو ما درس ویلی، خو یو ورځ داسې کومه ورځ راتلله چې ما درس نه وي ویلی، استاذ راته وویلې چې جګه تشریح وکړه، کله چې ما ویلې زه به پکې کومه یوه غلطي دم، خو بیا هم استاذ را سره زیاتره کومک کوو، بیا ما غوښتل چې زیاتره خپل درس یاد کړمه، او استاذ د دې کله کله به استاذ قارم کوي، زیاتره په غوسه کېږي استاذانې، خو بیا هم ما به درس یادوم.
په دې راته ووایه، کور کې دې درس چا سره ویلي چې کله به مکتب نه راغلې او مکتب نه وروسته کورس ته بل کوم ځای ته تللې چې درس زده کړې، هلته یا انګلیسي ووایه یا مدرسې ته لاړه شي؟
زیاتره خو زه مدرسې ته تلم او مکتب ته تلم، کور ته به چې راغلم پلار به مې را سره یادوم، خو لکه څنګه چې زه د کور ماشوم هم ټول رانه غټ و، نو ټول به را سره درس ویلې، همدغسې مې پلار مې هم را سره ویلې، خویندې مې هم را سره ویلې، ورونه مې هم را سره ویلې.
چا در سره ډېر همکاري کوله تشویق کولی چې ډېر درس ووایې؟ چا اول لومره شي صنف کې، دویم شي؟
اول مې پلار را سره کوله، خور مې هم را سره کوله، خور مې او پلار مې زه ډېر منندوی یم، ځکه چې ما سره ډېر کومک کړی تر څو زه ښې نمرې واخلم، ښه په جګو نمرو کې راسم، خو ما سره یې درس هم زیات یاد کړی، زه ډېره ترې مننه بیا هم کوم.
خپله په صنف کې څوم نمره وې؟
په صنف کې زیاتره زه څلورم راتلم یا پنځم راتلم.
کدام را ته وایې سمیې، خاطراتو کتابچه یې درلودله مکتب کې چې څه پکې ولیکي که نه؟ فکر دې کوي چې لا وختي دی چې هغه کتابچه ولري؟
ما خو خپله چې د خاطراتو کتابچه مې جوړه کړه په پنځم صنف کې وه، نو ما د دې لپاره جوړه کړه چې دې نه بعد کېدی سي زیاتره صنفیانې ما سره ما خاطرات ورسره پاتې سي، د هغوی خاطرات له ما سره پاتې سي، زیاتره خاطرات هم له خپلو ښو صنفیانو نه و.
هغه کتابچه اوس هم در سره شته؟
راسره
شته. څه پکې ډېر ښایسته دی چې ته همیشه ګورې، لولې او ځان سره یې ساتې؟
زیاتره مې خاطرات دي، هغه مې د صنفیانو کوم شعرونه یا کوم نصیحتونه چې پکې لیکلي دي هغه مې ډېر خوښ دي، چې تل مې زړه ورپسې خپسې وایم، او په دې تېر اخر کې شپږم صنف کې چې ومه بیا همدا د مکتب په اړه مې ولیکل چې مونږ صنفیانې کوم صنفیانې مې چې ډېرې راباندې ګرانې وي د هغوی نومونه مې پکې لیکلي، او زیاتره همدغسې نور.
سمیه جانې، په ښوونځي کې خو دغه شپږم اووم اتم د عموما ماشومان وي پکې، که په دې اړه راته ووایې، هغه وخت کې د جنګ کولو، ځکه چې ماشومان خو یو بل سره اتمن په چوکۍ یا نخلي یا په خوراک نخلي جنجال راځي، کله دې جنګ کړی، جنګ دې راوړی کور ته؟
زیاتره خو داسې وو چې په مکتب کې مونږ دومره جنګ نه کوو، ځکه استادانو نه ډارېدو چې هغوی راته په غوسه کېږي، خو کله کله به هم لانجه راغلله چې تا ولې ما کتابچه کې ما کتابچه ورکه کړې، یا تا ولې ما قلم ورک کړی، په دې باندې جنګ راته، او یا هم په څه شي باندې نورو باندې جنګ راته، خو زیاتره زه په دې ډارېدم. ما درته یو ځل هم وویل چې زه بې جرأته وم، زیاتره زه به په ما سره بل څوک نه و، لکه خویندې ورور خویندې یا څوک را سره نه و، مور مې چې استاذې په هغه مکتب کې نو زه به زیاتره ډارېدم له خلکو نه. بیا ما دومره جنګ نه کاوه، بیا هم که کومه لانجه به راغله نو زه ډېره خفه کېدم، ما به ژړل.
شپږم صنف په اړه راته وایه، په دې کې خو تاسې خبره وی چې کوم صنف ته لاړ شئ تاسې نور مکتب ته نه پرېږدي او مکتب در باندې بندېږي. هره ورځ به چې ښوونځي ته تللی څه هیله دې کوله چې خدای پاکه خیر ده که طالبان ښوونځي پرېږدي چې زه اوم صنف ته لاړه شم، شروع یې کړم، مخکې لاړه شم، دا هیله دې کړې ده لاره کې یا همالته په مکتب کې یا کور کې؟
ما زیاتره دا هیله کوله چې خو دعا به مې کولې، حتی مونځ به مې چې وکړ یا مدرسې ته م لاړم همدا دعا به مې وکړه. خدایه ته بېرته مونږ حکومت جمهوریت خپله بېرته راولې، مونږ مکتبونه راته همسې خلاص پرېږدي تر څو مونږ شپږم صنف پورې لاړ شو مونږ ته یې پرېږدي. او زیاتره مونږ به چې مکتب ته تللو هلته دا ورځې به م ورته شمارلې چې خدایه دا ورځې دې هېڅ نه تېرېږي په مونږ باندې. بیا چې کله به دا شپه شو مونږ به وایو چې خدایه کشکې دا شپه له ګزر سبا شو چې مونږ مکتب ته لاړ شو. همدغه یو وخت بیا اووم صنف نه بعد نه شو تللی، حتی آخري ورځ باندې مونږ ټولو چې خدای پاماني م کوله ټولو ویلي وای دعا وکړئ دعا وکړئ، حتی استاذانو راته ویلي چې دعا وکړئ تر څو تاسو بېرته خپل مکتب ته راشئ.
هغې ورځې نه وروسته چې مکتبونه بند شو، د هغې ورځې داسې کیسه دې په یاد ده، څه خاطره دې په یاد ده چې مونږ سره یې شریکې کړې؟
هغې ورځې نه چې مکتبونه یعنی خلاص هغې وخت کې شپږم آخري ورځې خاطره مې داده چې مونږ کله مکتب ته تللو په هماغه وخت کې یو څه زه ډارېدم، خو بیا نوم صنفیانو سره تلم، صنفیانو نه مې زه ډېره خوشحاله یم. هغې وختونو کې به زیاتره ما صنفیانو سره به ګرځېدم، یعنی زیاتره به باندې چې وتلو یو څه خوراک به م اخېسته هغوی سره به یعنې چې ګرځېدلم. زیاتره مې هغه خاطرات په یاد دي چې مونږ مکتب ته لاړو، استاذ مونږ ته یوه خاطره مهم داده چې استاذ مونږ ته درس راکاو، نو په هماغه وخت کې مونږ ټولو وژړل چې دا سترخط خاطره وه، یعنې اخرنۍ ورځ وه، مونږ ټولې د همدې لپاره ژړل چې ولې مونږ مکتب بندېږي.
مکتب کې د چای ډېر خوړل مخکې د خوراک موضوع یاده کړه، ماشومان خو مونږ ځان سره وشي ډوډۍ وړي، تا مکتب کې چای اخیستل که کور نه دې څه وړل؟
زیاتره خو به مې مورجانې راته په دېش کښې یو څه اچول چې وایي خلم، خو هلته به مونږ ته مکتب کې دا اجازه نه وه چې یو څه مکتب ته وسول ته وخورو، ځکه کېدای شي د هغوی امن ډېر زیات و، پابندي په مونږ ډېره زیاته ویل کېدای شي زهر یې پکې څه نور شاګردان پې مریضان شي یا چپې وسي، نو دې لپاره یې مونږ ته نه پرېښود. بیا که مکتب ته تلم زیاتره مې پاپړ ځان سره وړل، مکتب مخې ته به مې اخېستلم، هلته به مکتب ته وړل، پټ به م وړل، که اجازه به نه راکول بیا مکتب نه به چې وروسته راووتلو چې به م ځان ته واخېسته، یا به م داسې شور نخود و، یا به م اسکرین یا جاله واخېستله.
هغې شیانو پسې اوس کمې پسې ډېره خفه شوې چې لاړه شي وی خورې، لکه همغه ورځې راشي څه به ډېر خورې؟ یعنې که ته بیا ښوونځي ته لاړه شي او ښوونځي مخکې دا شیان ولاړې، کمې به یې واخلې او به یې خورې؟
زیاتره چې زه اخلم د ښوونځي هغه برګر مې ډېر یادېږي، ځکه ډېره زیاته زه ورپسې خفه یم چې څومره مزه دارو. خپلو صنفیانو سره به یو ځای تکلو، صنفیانو سره مې یعنې یو ځای خوړه، خو زیاتره هغې پسې خفه یم چې ښوونځي ته حتماً دا ځلې خلاص صنفیانو سره مې یو ځای ځو لکه مخکې چې هماغسې.
سمیه، لول نه تر شپږم صنفه پورې چې ښوونځی دې وویلې، څه فکر دې کوو چې آینده کې د ځان لپاره څه خوبونه کتل چې ته به څه کاره کېږي؟
زیاتره خو ما اول غوښتل چې یو ډاکټره سم یا استاذه سم، خو اوس مې زیاتره چې خوښېږي پنځم صنف نه بعد مې ژورنالیزم خوښېږي، ځکه زیاتره تلویزیون کښې چې یا په نورو رسنیو کښې چې زه ګورمه زیاتره نطاقانې نو ما هم هغه خوښېږي.
اوس چې کور کښې ناست یې له اووم صنف نه شپږم صنف نه وروسته، ورځې دې په څه تېروي، وخت دې په څه تېروي؟
زیاتره خو مې ورځې په کتاب ویلو یا درس ویلو باندې تېروم، یا کوم کتابونه چې داسې خاصې کیسې ولري هغه باندې تېروم، یا هم کله کله خپل قرآن کریم راخلم هماغه ترجمه مې یادوم چې زه خپله قرآن کریم ترجمه وایم، او یا م مور سره خیاطي کوم.
خیاطۍ کښې دې څه زده کړي، څه ګنډلی شي؟
پنجابي کالي مې زیاتره زده کړي او ورسره تللې.
ځان ته دې تر اوسه پورې ګنډلې که نه، یا له هماغه مرحله کښې چې زده کوې؟
ځان ته خو مې لا تر اوسه یعنې نه دې ګنډلې، خو یوازې یو وړکې کمی شته چې د ګوډۍ لپاره هغه مې ګنډلی.
ګوریانې اوس هم کوې؟
اوس خو نه کوم ځکه عمر هم ورو ورو جګېږي، اوس نه کېږي خوند سه مې ګنډله، ځکه ګوډیان نه لرم. اوس مې ساتلې خپل خاطرات غوندې لرم، خو ما ساتلې دي د خاطراتو غوندې، د وړکتنې خاطرات.
آنلاین ښوونځي پیل شوي دي، هغه کوم یو کې د سبتنام نه ده کړی چې لوم نه پورته درس ورکوي، دوم صنف اتم صنف دا ټولګي درس ورکوي.
ښوونځي چې شروع شوي دي اصلا ما لا تر اوسه نه دي لیدلي، ځکه زمونږ کور سره چې نژدې ده ملکه سرایا ده، هغه نه لا تر اوسه خبر نه لرم چې کوم یو نژدې ده. خو دلته یو دانه مکتب دی چې شخصي ده، هغه کې د اووم صنف درس هم ورکوي. هغه کې مې ثبت نام کړی دی، خو راته وایي چې له اختر نه بعد باید تاسو راشئ.
آنلاین یادوم، آنلاین کوم ښوونځی خو دین ده پیدا کړی؟
آنلاین پیدا کړی ده، خو زیاتره هغه هغې نه هم درس وایم. خو داسې وه چې ما خپله هغه درس ویلي، خو له هغې نه بعد بیا استاذانو مونږ پرېنښودو چې هغه درس نه ووایي، ځکه وایي به مونږ دومره وخت نه لرو، ځکه خپلې وظیفې ته ایله لاړ شو، یو مړی حلال روزي ځان ته پیدا کوو.
په کور کې د خلکو په ټوله کې د خویندو ورونو مور او پلار برخورد در سره څنګه ده؟ د کور ماشومه مې او څه ورته وایه، د کور وړه وړه مې دا چې اوس ښوونځي ته نشي تللی، هغه هیلې دي لا په ځای پاتې دي، د دوی برخورد در سره څنګه ده؟ څنګه برخورد در سره کوي؟
یعنی زه خو ایمازون لا ورځې نه چې مکتب بند شوی دی، زیاتره ایمازون ډېر زیات سخت شوی دی راته تریخ د ځوان. خو بیا هم پلار مې تر ورونو ته مې او خور ته مې وایي چې تاسو دې سره تل که زه یې پټو نه اورم، تل مې پلار هم دا وایي چې پرېږدی وړه ده، مکتب یې بند ده، څه یې کوئ، اعصاب یې چیتي خرابېږي، تاسو دا خبرې مه کوئ. نو تل هم دا وایي، ورونه مې همدغسې، خو خور مې همدغسې وایي، څه راته نه وایي، ځکه چې زه د کور وړه مې یم. او بل دا چې ټول مې داسې واړه واړه ماشوم ماشوم کوي، کاکاګان مې همدغسې، او ورونه مې زیاتره، ورور مې مشر ورور مې، یعنې چې زیاتره هغه څه چې اخلي حتمن یې ما ته را وړي، چې دا یې باندې درسې وتلی، نو کولی شي چې په کور کې دا شی وخوري.
کوڅه کې انډیواله نه لري، حتمن ته خو لا ماشومه یې بیرون به وځي، هغه ملګری دې شته ده چې ورسره کوڅه کې لوبې وکړي، یا نه کوڅې ته دې نه پرېږدي؟
کوڅې ته مې پلار پرېږدي، ځکه کله کله زه کوڅې ته مو ځمه، ملګري مې شته څو دانې دي، زیاتره خو لوبې نه کوو، ځکه چې هغوی لوبې نه دي خوښې. خپل ساعت تېرو، یوازې دا خبرې کوو، سره کیسې کوو زیاتره، او یا هم د یو بل کورونو ته ځو.
په څه کیسې کوئ، څه خبرې کوئ خپل منځونو کې چې کښېنئ؟
زیاتره د خپل ژوند په اړه کوو، لکه مونږ وایي چې زیاتره خپل ژوند کیسې کوي، ما ملګري چې دا مونږ ژوند سې د وړکنې کیسې کوي، یا د سال د سالګري خپلې کیسې کوي، داسې کوي.
سمای جان، ته خو لا ډېره وړه مې، خو په دې کله فکر کړی که چیرې دا ښوونځی همداسې بند پاتې شي، ته به څه کوې، څه پلان لرې، یا که کورنۍ درته ووایي چې همداسې ښوونځي بند دي او ته نشي کولی مکتب وای، واده باندې فکر وکړي، دا مسایل دي کله ذهن ته راغلي دي؟
دا مسائل مې هېڅکله ذهن ته نه راځي، ځکه یې ما پلار خپله یو پوه شخصیت دی، ما پلار خپله ډاکټر ده، نو کله مونږ ته دا نه وایي. نو پلارجان نه مونږ سره ډېره زیاته منندوی یم چې داسې خبرې مونږ ته نه کوي. خو بیا هم ماته وایي چې حتمن مکتبونه شروع کېږي، کېدای شي سل کاله بعد چې که د عمر تر اخره پورې هم کېدای شي مکتب شروع شي، نو ته بیا هغه وخت کې هم کولی شي چې وایي.
خپله خو بیا درسره دا فکر نشته ده؟ روحي رواني وضعیت دې څنګه ده؟ ځکه زیاتره نجونې چې اوس په کور ناستې دي، شکایت کوي چې فکر یې سم نه وي، بې ځایه جنګ کوي، عادي خبره باندې غوسه کېږي. سا فکر سم ده؟ څه تغییرات خو در کې نه دي راغلي؟
زیاتره هغې وختونو کې چې زه وم ډېره زیاته خوشحاله وم چې ما سم کوم ضروري ما خپلې خویندو غوندې پنیم لرودی. خو زیاتره چې زه بیا زه یم کوم شره پیا چې زیاتره زه زاړم، ځکه زه وایم ولې مکتبونه بند شي.
نورې نجونې چې په دې بهرنیو هیوادونو کې ګوریا په خپل کور کې نږدې که ورور دی کوم یو مکتب ته ځي یا پوهنتون ته ځي، کله ورسره داسې حسادت نه کوي چې دوی ولې ځي موږ ولې نه ځو؟ یا په دې کله فکر کوي چې ته ولې خدای نجلۍ پیدا کړې چې دا بندیزونه در باندې دي؟
ما اول چې موږ باندې مکتبونه بند شو، هغې ورځې نه به مې ورور مکتب ته ته اوس پوهنتون کښې ده، اوس وایم وګوره دوی څومره ترقي وکړله، لاړ مکتب نه پوهنتون ته لاړه. اوس ورور مې دواړه یې په دوم کال ته دي، پوهنتون دوم کال ته، یعنې دریم سمستر ته رسیږي، نور علاقان چې زه زیاتره ګورم مکتب ته ځي، یا نجونې وړې نجونې چې مکتب ته ځي، یما زیاته داسې ماته زور راکوي چې ولې دوی مکتب ته ځي، ولې زه نجلۍ یم، ولې ولې زه څه کولی چې مکتب ته لاړ شم.
سمی زیاتره ستا په څیر باندې نجونې په دغه تیر کال کې له ښوونځیو محروم شي چې اووم صنف ته ورسېدي، هغوی نشي کولی چې نور مکتب ته لاړ شي. هغوی ته د پیغام څه ده، څه ویل ورته غواړي چې خپلې هیلې ژوندۍ وساتي، خفه نه شي، روحي او رواني وضعیت خراب نه شي؟
پیغام مې ورته دا ده چې همېشه خپل درسونه په خپل کور کې وایي، که هر کله اوسه کېدای شي مکتب مو شروع شي بېرته، نو کولی شي چې مونږ بېرته خپل مکتب ته لاړ شو، خپل مکتب کې خپل کور کې خپل درسونه ووایي، او هېڅکله خپلې دا هیلې په خاورو سره خاورې نه کوي، ځکه کولی شي چې څو کاله بعد مونږ دا هیلې بېرته راژوندۍ کړي. بیا نو زه دا وایم چې هېڅکله تاسو باید خپل ځان ته خفګان ورنه کړئ، ځکه چې یوه نجلۍ چې وژاړي څلوېښت زیاتره نوانشناسان وایي چې څلوېښت دقیقې خپل ژوند له لاسه ورکوي.
ډېره زیاته مننه کور ودان سمایي جانې چې خبرې در سره وکړې. کور دې ودان، خو یو بله پوښتنه وسته کله نه ته
اوس؟ خو زه د راتلونکې میاشته یعنې د حمل نسمه باندې دیارلس کېږم.
دیارلس کلنه. ډېره مننه کور دې ودان سمایي جانې. دا هیلی پروگرام رسته و شیبو ترا و رسیدو ورزو دا سمیه پاڑا بانده دا غی دمور خبری او رو.
سلام علیکم، زده سمیه موری ما او پا دی تشویش که خو منگه هر او رسته رو یو او رز نده، هر او رز منگه څو درې کاله ووته مونږ په دې تشویش کې تېره وو چې دوی له زده کړو نه پاتې دي، مالورګانې په کور ناستې دي او سخت تشویش اخیستي یو. او مونږ په نن او په سبا کې یو چې نن او په سبا کې به مکتبونه شروع کېږي، دوی به مکتب ته ځي، او په ډېر سختو حالاتو کې مونږ دوی دې وخت ته راورسولې چې دې وخت ته دوی ورسیږي او دوی تعلیم وکړي. دې نه پورته تعلیمونه ته خو نه پرېږدي، خو مونږ هر ورځ بس ژوندي انسانان یو، داسې یو لکه مړه د مړو په شان یو، خو پکې ژوندي یو، بس خپلې ساګانې اخلو. د لورګانو تشویش او زنه ټول افغانستان میندې او پلرونه ټوله په تشویش کړي دي، او سخت حالات ده. څه به ووایو، هېڅ هم نسو ویلی.
لا تر اوسه پورې خو لا وړې دي، دومره دې ودېدو خو نه دي، خو ما او پلار خو یې وایي چې لس کاله طالبان دلته نور کینیم، او لس کاله بعد خدای پاک دوی ته زمینه برابره کړي، بیا به هم دوی مونږ پرې نه دو، تعلیم به پې کوو له خیره سره.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولسه شپږنوي، او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي.
د ازادي ملما
ته ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو، د ازادي ملما په دې خبرونه کې موزه فرشته سها کار کلای کومه. د دې خبرونه ملمنامو ل امریکا نه انجینر محبوبه اخترزاده را سره ده. محبوبه اخترزاده څوک ده، څه کوي، او په څه کارونو بوخته ده؟ دا بلدین واورو په پایل کې. محبوبه جانې ډیره مننه چې څنګه بلنه مو منله او خبرونه کې را سره یاستې.
ډیره زیاته مننه او خوشاله یم چې تاسو سره په خبرونه کې ګډون لرم.
مننه محبوبه جانې، راځه پیل له تاسو وکړو چې محبوبه اختر زاده څوک ده، چیرته زیږیدلې ده، او لومړنۍ زده کړې چیرته کړې؟
زه اف کورس د افغانستان یم، په افغانستان کې زیږیدلې، دومره وروسته کې مې په افغانستان په کابل کې ترسره کړې دي، او وروسته لاغه لکه مونږ ټول چې یو مسافر شوی یم په امریکا کې، اوس په ورجینیا ایالت کې ژوند کوم.
د خبرونه په سر کې تاسو د مسافرۍ یاد کړله، امریکا ته څنګه راووتئ، په د کډوالۍ راته وایي چې څنګه مو اراده وکړه، تصمیم ونیو چې له هیواد راووځي؟
کله چې زه په افغانستان کې وم، پس له نومرالۍ زده کومه لپاره ډیر سخت و چې په هنتون ته لاړه سم او هلته درس وایم. ما خپل ذکرې لري زده کړې وختل چې په خارج کوم هیواد کې تر سره کوم، ځکه چې اندازه ما هدف و. نو ما فل سکالرشپ پاکستان په بوریسیا باندې راغله، ما دلته امریکا ته خپل ذکرې مې په آی ټی کې تر سره کړلې.
په افغانستان کې د زده کړو پکړه راتوې، ما بابا جانې چیرته د لومړنۍ زده کړې شروع کړې، لیسه د چیرته خلاص کړه، او بل اخره لوړ زده کړې د افغانستان کې وکړې، او مخکې دینه چې لوړ زده کړو ته پایل وکړې راوته له افغانستانه؟
په کابل کې لوی شوی، عمل ته زیږیدلې، عمل ته مې خپل مکتب وایلې، د کونځي مې الته ولې دولسم سنت مې الته خلاص کو. الډی ریسپونز سره، ځکه چې زه خو یو پښتنه ښځه، او هغه وخت کې د ریسپونز وی دی افغان ښځو لپاره، نو هر هغه قدم چې مخسته د تکړې لپاره باید ما مبارزه کړې وای. او بل بیا مې کله چې نومرالۍ د تکړې خلاصې کړلې، نو هغه اول کال باندې راغلم امریکا ته، او دلته به خپل ځکه شروع کړله. او درې کاله مخکې سیدنه هم سنت کلا سم سنت کوم، ما په خپل ریسه باندې کار شروع کړی و چې زه وکولای سم دلته افغانستان کې مې په هنتونې سوېلې نه ده.
ما په جانې تاسو مخکې په خپل خبرو کې ویلې چې په تحصیلي بورسیه تاسو امریکا ته راغلی، نو د دغه بورسیه د پاره څومره زحمتونه، څومره کار ته ضرورت چې تا باید افغانستان کې کړی وای، د یوې پښتنې نجلۍ په صفت چې مخکې تا ویلې ډېر ستونزو سره تا مکتب یې لیسه خلاص کړه، نو دغه بورسیه چانس تاسو څنګه ترلاسه کړه؟ که دغه قصه را سره شریک کړئ.
ما یو پانتون تدل ته په امریکا کې نه هم شریعت کې اپلای وکړله، او هغه بیا ما ته سکالرشپ راکو. نو دا دولتي د افغان دولت لخوا نه و، بلکې دلته د امریکا خپل پانتون ما ز سپانسر کړم. او زما قصه کوم قصه چې زما د کوم څوک شي زه یا مکم زیار او کوم زحمت چې ما استلې دوی لپاره ډیر پیرینګ و، ډیر تا جالب و، ډیر تا موټیویټ کولې چې دا څنګه تشویق شول، نو هغه غوښتل چې د خپل تحصیل د دوه پانتون کې تر سره کړم، نو داسې ما خپل سکالرشپ ترلاسه کړ.
که د همدغه خپلې کیسې پاک له لږ لنډ اوریدونکو ته مو وایي چې کومه برخه کې تاسو ډیر تشویق شوي چې راووتئ؟
زه چې افغانستان کې یو ماشوم وم، زما وړه خپې پولیو شولې، نو پولیونی ولې، نو هغه لپاره زما کوم ستونزې چې وي هغه ماشوم توب نه شروع سي، هغه نه ورسته بیا دا ژوند او کوم ټولنه کې چې موږ ژوند کوو، زه ورته دومره د قبول وړ نه و. ما زبا په کور نه سوای، ځکه چې دې ټولنه ته زیو شرم و. ما نو زما پلار جان زما دې زیات حمایت کړي، زما دې ذکر پاک لنو، هغه به زما مکتب ته بولم را وسلم. نو پس لغه چې زه له مکتب خلاص سم، ما د پاره بيخي ناممکنه او چې پانتون تلاش سم، خو ما د پاره فزیکی دې سخت او چې الته وګرځه الته کینه او بیا دې سختو. نو کله چې مکتب نه خلاص سم، دې زیات ستړي و، ما دې ټولنه نه د درس نه خپل هدف ته نشم رسیدلای، ما د پاره دې ستونزې وي. یو خزه اوسی بیا کم فزیکی مشکل ولري، نو هغه لپاره ما وختل چې په امریکا کې، که څه هم امریکا کې درته وایم دلته داسې سره وشنه باغونه نه دي، دلته هم باید ډېر زحمت وباسي. زه به زما ځنه و، باید انګلیش مې یو کال ته کړی وای، وروسته له هغه مې باید پانتون شروع کړی وای. بیا موږ کمپټیشن او رقابت له ډېر هاي لیول کنه جیګ لیول زده کوونکو سره باید سره ځان برابر کړی وای، او مکتب کې کامیاب شوی وای، او پانتون کې کامیاب شوی کینو مراتم لرل. نو ډېر ستونزې وي، مګر هدا اقل هغه امکانات او ما کولای شي چې خپل تحصیلات تر سره کړم دلته، او دومره سخت نه و لکه څنګه چې افغانستان کې.
محبوبه جان څنګه چې تاسو ویلې تاسو هم د پولیو له قربانیانو څخه یاستي د دغه کسانو د پاره د کورنۍ حمایت یا د کورنۍ تشویق د کورنۍ د غړو د خپل خپلوانو د ټولګیوالو د ټولنې په ټوله کې دغه دغه تشویق او حمایت څومره د دوی په پرمختګ کې رول درلودلی شي
ډیر زیات مهم دی اوس په افغانستان کې د یو خدای په توګه وزيږي ډیر زیات ستونزې لري دا خو مونږ ټول ته معلومه ده او بل دا چې بیا ته فزیکی مشکل ولري او د ټولنې یا د کورنۍ یا د خپلوانو حمایت لري دا بیا ډیر زیات ستونزې نه نو ډیر زیات مهمه ده د یو انسان کار کوي کار سړی چې د حمایت او سیغه سره همکاري وسی ځکه هیڅ کوم نه غواړي چې یو یو تکلیف ځانته انتخاب کړي چې بیا کیږي نو د کورنۍ په خصوص د مور پلار حمایت ډیر زیات مهمه نو هله دا چې هغه څوک چې تاسو څوک په کور کې لري ډیر زیات حمایت
ما وجانې د ځوان په سختیو کې خصوصا دولس کاله مکتب چې تاسو ویلې په سختو مو تیر ک په دغه سختو شپو ورځو کې کوم داسې شی و چې تاسو ته انګیزه درکول او تاسو یې تشویقولی چې لا هم نور زده کړې وکړې او تاسو یې تر دې زی پورې رسولې یاستي یعنی هغه کوم ټکی یو کوم څه و چې تاسو ته دغه انرژي درکول چې تاسو مخته لاړ شئ
مخبل ځان پیژندو مخبل لیاقت پیژندو کوم ستونزې چې ما ته راغلي وایې کوم ستونزې سره زه مخه هم هغه مانو انتخاب کړی مګم تحصیل خو جوان خو تحصیل زما هدف وو او دا خپل هدف زه ډیر زیات تشویق کولم او بل دا چې زه په مکتب او په پانتونو دي چې نه کې ډیر خوم او ما د پاره دغه راتلونکی وم دا له راتلونکی راکونو دغه زه ډیر زیات تشویق کولم او بل دا چې دا څه به ما ته چاویلې تین شي کولای او دا څه نورې جنکې موږ سره وي چې هغه په بدن روغ وي او دغه کورنۍ حمایت نه دلوده هغه زموږ یو ملګری وا پلار ډاکټر وو نو هغه به مکتب ته نه پریښودله او زموږ پلار ایز درس نه دی ویلې هغه به ما سره ډیر همکاري کوله نو دغه ډیفرنسز چې ول دغه به مونږه زه تشویق کولم چې اوکې ضرور نه ده یو څوک دی ډیر های لیولی مګر چې به ذهن دې خنوي عربیا نشي کولای چې چې تا مړه سیګ نماز خپل ذهنیت او خپل هدف ډیر زیات تشویق کوله
د مسافرې د لومړی او کلونو پاک لکاراته وایي چې څنګه مو تیر کړی هغه لومړی شپې او ورځې د کورنۍ نه لري او بلدا چې کله چې راووتې امریکا ته دغه د امریکا ټولنه مو د افغانستان د ټولنې په نسبت څنګه را پیدا کړ خصوصا د ځان پکله
حواله ورځ کې ډېر سخت یو رقم سر مې را باندې تاویدو چې چی شو وکم کوم جنې شروع کوم سره کوم کوم چانه مشوره واخلم په انګلیش هم نه پوهیم په ټیک انګلیش نه پوهیدم ډیر سختو چې دا څنګه چا سره خبرې کوم په چا اعتبار وکم آیا اعتبار ور خلک شته کنه مګر زه ډیر زیات خوشاله په دې مې چې زه ډیر خپانتون کې مو هغه کې ډیر خلک چې ما سره همکاري کوله او بل دا چې ټول د امریکا ټولنه یو کار ډیر کده چې کته غواړي پرمختګ وکړي که څه هم د تاسو زشته دلته ډېر خبرې شته دا څنګه ده چې هیڅ مشکل نه ساو تکول سي تحصیل تر سره کې مګر یو کار چې ډېر څه د کغواړي پرمختګ وکړي څوک دې مخ نه نیسي هغه که هر څومره کاغه په درس کې کاغه په بزنس کې کاغه په شخصي کاغه تجارتي هر څه چې هغه کې د ستام خسوک نه نیسي مګر افغانستان کې دا څه نه و
په امریکا کې مو د ټیکنالوژي په برخه کې تاسو ویل چې زده کړې کړې دي د خپل زده کړو په اړه راته وایي چې په امریکا کې مو دغه رشته څنګه انتخاب کړله دغه د ماشومتوب نه ځینې کسان له یو فیلډ یا یو برخه سره علاقه لري تاسو هم له دغه برخه سره له ماشومتوب علاقه درلوده یا هم کله چې حل تلاړلې موهیت مو ولید بیا مو دغه رشته انتخاب کړ په دغه کله راته وایي
زه چې په کابل کې ولستم سم کوم یو ملګری مې وادلته د شیکاګو نو هغه زما د فراغت کم چې مکتب نه فارغ شوم هغه ماته یو کمپیوټر وخت یو لپټاپ را ته وخت چې شیبا لپټاپ نو د زما هیڅ ځنواته چلانه ولا مې نه سو اف اون کولې مې نه شو نو دا مې وخت د رته وخت ست دا مخ کیږي او ایران په پاتون چې دی باندې زستو کوم هغه وخت کې انټرنټ د شیان دومره ډیر نه و نو بیا زه چې انټرنیټ ته معرفي کړم چې انټرنیټ څنګه یوز کیږي او څنګه باید استفاده وشي، نو زما ورور لاند ماته انټرنیټ فعال کو. چې کله مې کمپیوټر چالان کو ما د پاره داسې ورسه خلاص کړ، داسې یو اپورچونیټي، داسې یو امکان خلاص کو چې ما ټول جهان له دې کمپیوټر څخه لیدلای شو. نو هغه وخت نه ما ډېر زیات علاقه له کمپیوټر سره پیدا شو. نو کله چې امریکا ته راغلم زما همدا هدف و چې زه په کمپیوټر کې زده کړه وکړم. بیا مې ډېر آپشنونه، ډېر زیات مختلف پروګرامونه مې په کمپیوټر کې وویلې، او اول کې بیا آی ټی سپیشلسټ وم، وروسته مې له یو بلې کمپنۍ سره د آی ټی سپیشلسټ په توګه کار وکړو، او بیا زما د کمپیوټر سیکیورټي یا د کمپیوټر امنیت ته ډېر علاقه ده، ځکه چې که څه هم ډېر زیات خدای ډېر خدای ان کولای شي چې ډېره ښه استفاده ترې وکړي، مګر بیا چې امنیت ښه نه وي کنه چې تا خپل ځان په خطر کې واچي هغه بیا خوند نه کوي. نو هغه لپاره ما سایبر سیکیورټي بخش پکې انتخاب کړو. اوس مهال دلته په ارلنټن کې په سایبر سیکیورټي کې کار کوم.
محبوبا جان، څنګه چې په افغانستان کې تاسو خبري استي د ټیکنالوژي برخه، او یا هم کپټول کې د انجینری برخه، او یو د خزو او د جنو د لپاره یو قسم ته لا تر وسه پورې هم منل شوی نه ده، او د سی ورشته ده چې صرف ډیر خلک په دې باور دي، اکثریت خلک په دې باور دي چې هلکان د دې توان لري چې دغه رشته مختبوزي، او جنو باندې د دغه رشته د مختوړلو باور نه لري. د دغه باورونو په مقابل کې تاسو څه وایي؟
دا زنه پیغام څه دغه عقاید لکم دی راغلي چې دا مشخصه رشته دی سعودي وي او دا د فزي وي، او په افغانستان کې نشته دونه انجینران، ځکه چې همدغه ورته ویل شي چې فزي کمپیوټر کې شي نه دي، فزي په انجینرینګ کې شي نه دي، فزي په پلانه کې شي نه دي. نو دا دا غلط خبره ده. ما زه خپل انجینران زما ډېر ملګري دي چې هغه په کمپیوټر کې تحصیل کړی دی، اوس مهال هم زه څو نفر سره چې کار کوم ډېرې ښځې دي. زما په کمپنۍ کې ډېرې ښځې دي، او ټول انجینران او ډېر لوی تحصیلات لري. نو پوهېږم چې دا له کومه راغلی ده، او متاسفانه چې په افغانستان کې نه لرو. او زه غواړم چې یو مثال پاتې شم، یو مثال یم چې هغه ښځې چې غواړي چې انجینرینګ او کمپیوټر ساینس او نورو ساينسي بخشن ته لاسرسی ولري، ډېر اسانه کار ده، او که علاقه ورته لري دفینیټلی رسیدلی شي.
په کورنۍ کې هم چا خو به مخالفت نه یې کړی د دغه رشتې په انتخاب کې، یا په مخته وړلو کې کله چې تاسو غوښته دغه رشته انتخاب کړی، کورنۍ څه ویلې؟ په افغانستان کې دننه تاسو له مخالفتونو سره خو مخامخ نه وئ؟
نه، مخالفت سره خو مخ نه وم، خو زما پلار ډېر زیات کوشش وکړ چې یا زه ډاکټر سم یا زه استاد سم درس ورکم. نو دا زه وینې نه ډېره یریږم. ما پلار ته ویل زه که غواړی هره ورځ مې زه وینې ډاکټر مې که زه ډاکټر نه شم کېدل. نو وروسته یې کوم شی ونه ویلې، نه کورنۍ کې کوم مخالفت نه.
که د خبرونې په دې برخه کې بیرته هم په مسافرۍ او یا هم کډوالۍ خبرې وکړو، په امریکا کې تنا ژوند کوي که کورنۍ هم در سره سته؟
زما له کورنۍ دلته ده، او نور په افغانستان کې د کابل کې اوسم.
محبوبا جانې، په افغانستان کې اوس هم ډېر انجونې دي چې له فزیکی مشکلاتو سره لاس او ګریوان دي، لا تر وسه پورې هم د پولیو قربانیان ډېر زیات دي، خصوصا انجونې. که په ټوله کې وایو هلکان هم له ستونزو سره مخامخ دي. تاسو د هیواد نه بهر راوتی یاستئ، او امکانات تاسو سره ډېر زیات شته دي. ایا کله مو داسې فکر کړی دی چې په افغانستان کې دننه له دغه سي قربانیانو سره یا له دغه سي کسانو سره چې دغه ستونزو سره مخامخ دي همکاري وکړي، او یا هم دوی ته تر اوسه پورې تاسو داسې کوم کار کړی دی؟
متاسفانه نه، ما تر اوسه پورې له چا سره مستقیم د بخصوص څوک دی پولیو قرباني دغه سره تماس نه دی نیولی، او نه پیژنم داسې څوک. خو په کل کې مال خزو سره ډېر همکاري کړي، هغه سره مې اپلیکیشنونه پانتول لپاره ډک کړي، هغه سره مې همکاري کړي چې څنګه کولای شي یو بنسټ ځانته په دې هیواد کې دی، هغه سره مشورې کړي، خبرې هم کړي دي. دې شان باندې ما ډېر زیات بحث کړی له ښځو سره، له دوستانو سره، له ټولو سره، مګر افغانستان ته مې دومره لاسرسی نه درلودله. نه
یعنی بیا هم په ټوله کې تاسو په افغانستان کې خزینه او سره په ارتباط کې یاستئ، د خزینه په برخه کې فعال یاستئ، که د خپلو فعالیتونو پاک لراته وایي چې په افغانستان کې خزینه او سره څه فعالیتونه لري، په کومو برخو کې مو ډېره مرسته کړې؟
ما له افغان ښځې غږ همیشه پورته کړی ده، همیشه دې لپاره مې د افغان ښځې غږ پورته کړی، ځکه غواړم هغه ښځو لپاره غږ وسم، څوک چې غږ نه لري، څوک چې امید نه لري. او منګه هم لم د ستونزې سره چې په افغانستان کې وو، مخصولو تحصیل له لحاظه ډیر سخت وو، کاري له لحاظه ډیر سخت وو، خو زما پیغام همیشه ښځو ته همدا ده چې دا نه پاتې کیږي، همیشه پرمختګ راځي، همیشه تاسو خپل هدف او خپل کم مخه لري هغه ته ډیر زیات زیار وباسئ، ان شاء الله چې هر هغه څه چې دی هغه پکې شي.
ما په جانې په دغه کومه رښتې کې چې ته کار کې او په دغه برخه کې تاسو زده کړې کړې دي، څومره ځان خوشبخت او خوشاله احساسې چې هغه رښتې ته کامیاب شو، یا هم په دې وتوانې د هغه برخه کې زده کړې وکړې او وس لګیاي کار پکې کې کومه رښتې چې ستا لمعشوم ته بخښه ده؟
زه هر سهار چې له خوبه راځم ډیر زیات شکر گزارم چې زه کولای سم خپل کار ترسره کړم، زه کولای سم خپل کور ولرم، خپل دوستان ولرم، او یو راحت ژوند ولرم. نو زه په دې ډیر زیات شکر گزارم، او هغه ترڅنګ زه غواړم چې نور کارونه ترسره کړم. مخکې لکه چې درته وویل چې زه غواړم خپل تجارت شروع کړم، او د همدې کمپیوټر کې، او یو ورځ نه یو ورځ ان شاء الله غواړم چې یو آنلاین مکتب یا پانتون ولرم د افغانستان په ځای لپاره.
ما وجانې راځه په دې وغږیږو چې که یو ښځه او په ټوله کې یو انسان یو فزیکی مشکل ولري، خو نور داسې برخې شته چې دوی پکې ځان ورسوي، په کور ناست دوی کولی شي ځان ته عاید ولري، دوی کولی شي کار وکړي، دوی کولی شي ژوند مخته بوزي. تاسو دا وس لګیا یاستئ په همدغه فعالیتونو باندې مصروف یاستئ، اوس هم خپل ژوند کوي، په خپل پښو ولاړ یې، مستقل یاستئ اقتصادي لحاظ نه، اجتماعي لحاظ نه، د چم راست تار نه یاستي. نو کا په دې اړه وريدونکو ته وایي، خصوصا هغه کسانو ته چې لژن نه امید دي او یا له دغه فزیکی ستونزو سره مخامخ دي، او دوی فکر کوي چې د نورو مرستو ته سترګي او یا هم دا چې نور باید دوی سره مرستي وکړي، تاسو څه وایئ لری؟
هغه مونږه یو مشهور مطلب لرو کنه چې هر تیارې په سیړه نه ده، او فزیکل ستونزا هر څوک لري، کاغه نه پیګم جګیدلای مسی کې نه ستلای مسی، دا ستونزا کومه خاص ده، دا چې ذهنن تاسو آماده اوسئ، ذهنن تاسو خپل ځان آماده کړئ، هر هغه کار چې وړئ هغه امکان لري، او همداسي ذهنیت باندې کار وکړئ، کوم هدف ته، کوم هدف چې لرئ هغه لپاره زیار وباسي، ان شاء الله چې یو رسور سره رسیږي.
مننه محبوبه جان د خبرونې په دې برخه کې، ک د خپل د ژوند یو ښه خاطره، یو شیرین خاطره را سره شریک کړي، چې کله ته ذهن تراولې او یا کله د را یادېږي د خوشحالي احساس کې، هغه کومه خاطره؟
زما لپاره او دې زیات شي خاطرې لرم، زما لپاره ښه خاطره دا دی چې ډیر داس خلګو ویل چې زه بالا په هانتون نه فارغ نشم، اغه هم بیا په امریکا کې، نو اس یو خوب دی. نو کله چې زه له هانتون نه فارغ ایدلم، زه په ډیر خو نو مرات فارغ شوم، زما پلاجان آنلاین ناستو، زما یو ملګری ورته په واتس اپ کې کال کړی وو، او اغه ناستو اغه ولید، نو د ما د پاره دا ډیر خوږه خاطره ده چې هغه وکولای شي چې زما کامیابی په خپل سترګو ویني، او دا د ما د پاره ډیر لوی او ډیر خوشاله خبره ده، او میشه چې فکر کوم مسکا مې خولې ته راشي.
د دغه کامیابی رسیدلو د پاره حتما سخت او ترخی شیبه هم تا تیر کړي، که امکان ولري او ته په زوريږي نه داسې یو شی به چې واقعا ته نه امید کړی او سی وی هم تا ته ډیره سخت تیر شوی، هغه سره شریک کی؟
ډیره سخت چې تیر شو را باندې، هغه وخت وا چې یو ورځ د خپل مکتب نه راووتلم، او پلار ته مې پتا مو چې پلار مې راشي، نو یو موټر خلک زما مخه ته ودرېدل، او دې سخت توهینه ماته وکړه چې ته غریدلې نشې ته خزه ته پکور کینې ته ولې راغلې ناغه ورځ ما ویلې چې پرسه کین نه کوم چې دې مکتب ته ونن نور راشم دکه ډیر زیاته خفه کړم او اما ورځ نه هیڅ نه یریږي چې هیڅ داسې ګناه ما نه وکړې مګر ډیر زیاته توهین شوی وم مګر بیا الحمدلله زما ډیر ښه پلار دی نو هغه بیا زه ډیر زیاته تشویق کړم هغه خبرې را باندې هیره کړه خو هیره شوې مې نه ده تر اوسه پورې.
ژوند د اوس څنګه تیریږي؟ څومره راضي یاستې د ژوند نه؟ او دا چې وستا سوې له کورنۍ هم در سره شته دي، وس شپې ورځې څنګه تیریږي؟
اوس کدی او ډیر کدی اوس غواړم چې نورم په خپل هدفو کار وکم، غواړم چې خپل شخصي تجارت ولرم او غواړم چې نور هم پرمختګ ولرم. اوس نو هغه تحصیلي او هغه اوس د ځای او دا کم جای کې سیمه دیزی که عادت شوی اما نو غواړم چې نور هم پرمختګ ولرم. خو مګر هغه وخت نه چې راغلی وم هغه وخت نه ډیر ښه دی او هر هغه څوک چې ستونزه لري نن سبا خو موږ ډیر خلک مسافر شوي دي، دا وخت به تیر شي، دا وخت به ډیر ښه وختونه هم په لاره دي چې تاسو کولی شئ چې هغه ته امید ولرئ.
محبوبه جانې، که دا راته وایي چې د راتلونکي دپاره، د افغانو ښځو دپاره، د افغانو نجونو دپاره چې اوس په افغانستان کې له ډیرو محدودیتونو سره دوی مخامخ دي، خصوصا د زده کړو په برخه کې، تاسو د یوې افغانې فعالې په حیث د افغانستان نه بهر ژوند کوئ، په راتلونکي کې داسې کوم پلان لري چې د نجونو سره یا د ښځو سره په هغه برخه کې چې تاسو پکې کار کوئ مرسته وکړئ، او یا هم د سې کوم پروګرام یا د سې کوم پروجیکټ تاسو په لاس لرئ؟
دا زما ډیر لوی هدف او زما همدغه امید او هیله می همدا و چې زه افغان ښځو سره مستقیم کار وکولای شم، په خصوص په ساينس کې، په آی ټی او په ټیکنالوژي او په دې شیانو کې. متاسفانه هغه اوس ډېر لږ ستونزمن شوی دی، مګر زما هدف همیشه همدا و چې زه یو آنلاین مکتب ولرم او د کومې ښځې چې کور کې دی ناستې او وکولی شي چې آنلاین درس ووایي، همیشه زما همدا هدف و او انشاءالله چې ورځ به ورته رسېږم.
کله مو پلان کړی چې بیرته ورشي وطن ته او په افغانستان کې خپل فعالیتونو ته ادامه ورکړي، خصوصا دغه برخه کې چې تاسو زده کړې کړي دي، په دغه برخه کې افغانستان ته لاړ شي او هلته بیرته خپل په ژوند او یا خپل کارونه هلته مخته بوځي، په دې اړه مو کله فکر کړی؟
افغانستان زمون خپل هیواد دی، که هر ځای کې وسو بیا هم هغه زمون هیواد دی او هلته تلل زما حق دی، زما هیواد دی. نو بالکل ډیر زیات مې په فکر کړی دی افغانستان ته به حتمن زما، او بل چې کا موقع برابر ای زه به افغانستان کې د خپل رشته کې حتمن کار کوم، خو اوس مهال زه دومره امکانات نه وینم.
په افغانستان کې د انجینری خصوصا د ټکنالوژي په برخه کې د ښځو څومره کمبود تاسو احساسوي؟ ځکه تاسو اوس په امریکا کې ولیدې چې انجونې او ښځې په دې برخه کې ډیر زیات فعال دي، ډیر زیات کار کوي، زده کړې کړې دي، خو متاسفانه په افغانستان کې مونږ له ډیر له پخوا راهیسې او حتی په شلو کلونو کې هم مونږ له کمبود سره مخامخ په دغه برخه کې. نو څه فکر کوئ چې افغانستان دغه رښتې طبيع هم دغه برخه ته څومره ضرورت لري؟
ټول هیوادونه په ټکنالوژي ولاړ دي او ټکنالوژي چې دا ټول خلګي سره یو ځای کړی دي، نو افغانستان کې ډیر زیات ورته ضرورت دی. او متاسفانه ډیر کمې ښځې به ټکنالوژي ته لاسرسی ولري، نو ډیر زیات دوی ضرورت ده ټکنالوژي ته په افغانستان کې. کاغه ته عموما خبرې وکړو، هغه مکتبونه کې زموږ ټکنالوژي نشته، پانتونونه کې نشته، ټول شیان هم پخوانی سټایل ده. نو ډیر زیات ضرورت ده او کار خو بشي ورته نه ده شوی، په خصوص د 15 کالو کې داخله کې چې اته اوس څوک هغه خپل مکتب هم نشي خلاصولی، ښوونځي ته تللی نشي، نو کار خو اصلا نشته شوی نه د ټکنالوژي ته په خصوص.
ډیر زیاته مننه محبوبه جانې چې مونږ ته مو وخت راکړه او مونږ سره د ازادۍ میلمه په خبرونه کې میلمه نه ولی او مونږ سره مو د زړه خواله وکړه. کور مو ودان قدر مون اوریدون کول تاسو هم مننه چې مونږ سره د خبرونه تر پای شی بو پورې عمل وای.
ډیر زیاته مننه.